السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. زانی ساجمن بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې وتا سو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زنونو وروبره خو د افغانستان او د یوکرين په اړه رپورټونه وره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورئ همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پی خبر په پرونی 14 کې د وجل شو شمیر 25 ته رسیدلې دي. د پیخي ځمواري دایښ منلي د ناکلونو پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو فیصله کړې او یوکرایني پوځ ویلي چې د روسي پوځیانو لخوا د مرکزی خار کیف ته محاصره لپاره جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل د پیښور په یو جماعت کې پرون تر سره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره لږ تر لږه 25 ته رسیدلې ده. دا ځانمرګي حمله لکه سخوانی بازار سره نږدې په کوچه رسالدار کې د اهل تشیع په جماعت کې د جمعې د مونځ پر وخت شوی و. د پیښور د لیډریټنګ روختون کوچه رسالدار ته نږدې د نوزکه د پرونی برید اکثره جوبل شوی کسان هم د روختون ته رسول شي وو. د یاد روختون ویان محمد عاصم نن مشال ریډیو ته وویل
دو سو نه زیات چې کوم زخمیان وو کوم مړه پکې شو لو هغه جام بهک شو وو د زخمیان موږ سره دیرم کې په لارج کې داخل دي. انفورچونیټلی موږ سره 15 چې کوم کریټیکل زخمیان وو هغه کې 15 چې کوم دی هغه په حق رسیدل. دې ټیم کې په لارج کې موږ سره د ټول 25 ته رسیدلو.
داعش یا اسلامی دولت وسله والې ډلې د دغه برید ذمہواری منلې. بل خو پرون ماخام په دغه ځانمرګي حمله کې د وژل شوو دوه پولیس سرتیرو جنازې د پیښور په پولیس لاینز او د نورو ولسی کسانو جنازې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې ادا کړل شوې دي. په وژل شوو کې د اهل تشیع د دغه جماعت امام ارشاد حسین خلیلی هم شامل دي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومتي چارواکو د هغه هیواد مذهبي سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم د پیښه په سخت ټکو کې غندلې ده. نن د خالی پورس د پړشینار رسیدونکو د پیښور د پرونی 14 خلاف د پریس کلب ودانی مخې ته احتجاج کړی دی. د مظاهره چانو غوښتنه وا چې د اهل تشیع د جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو حفاظت ته وکړل شي. د پړشینار د شیاګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیا مشر عابد حسین وای حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی. که څه هم په پړشینار کې دغه احتجاجي پرلت ختم شوی خو هلته بازارونو تعلیمي ادارې لا هم بندي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د ناکلونو پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې ده. خو ویل دي چې په راتلونکي جون کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دغه پیرسمشت ډلې پرون د خپل آنلاین غونډې په پای کې ویلي چې پاکستان په ورکړل شوي لیست کې لا هم دوه نکات نه دي پوره کړي، نو ځکه د دغه هیواد په خړ یا ګری لیست کې د پاتې کولو فیصله کړې ده. د پاکستان د توانایي وزیر حماد اظهر چې په دغه آنلاین غونډه کې د پاکستان مشري کوله د مارچ په 14 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د اف ای ٹی ایف لخوا په ورکړل شوي لیست کې په دوه نکاتو لا هم کار کول دي. د اف ای ٹی ایف تر مخه دا نیمګړتیاوي له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي چې دا ټولې برخې له ترهګرو سره د مرستو پورې اړه لري. تیر ورځ د مارچ په 14 د جمعې مونځ وروسته د پکتیا د ډنډي پټانو لسوالۍ د خروټ کلي د سپین جماعت شاته یوه 14 شوي چې پکې درې ولسی کسان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکو وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د سمکنۍ ولسوالۍ، ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور د درملنې لپاره کابل ته لیږل شوي دي. تر دا مهال د دې 14 ذمہواري چا نه ده منلې. او بل خبردار چې یوکرایني پوځ خبرداري ورکړه چې د روسي حمله کوونکو عسکرو لخوا د مرکزی خار کیف ته محاصره لپاره په شاو خاصمو کې جګړه روانه ده چې دویم لوی محاصره شوی خار خارکیف یې هم په مشرقي اړخ کې پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې غربي سفارتکارو د دغه شخړې د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي دي او د ولسی وګړو د تر لا نورو سختو حملو لاندې راتللو خبرداري هم ورکړي دي. بلخوا اوکرایني ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د مارچ په 15 سهار وختي په یو پر شوی ویډیو کې دا تایید کړی ده چې د نور لوړپوړي چارواکي با په کیف کې ایثار وي او زیاتوي دوی به جګړې ته دوام ورکوي. زلنسکي په دغه ویډیو کې ویلي دوی به د خپل هیواد ساتنه کوي او خپل هیواد به آزادوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په داس حال کې چې په برسلز کې سفارتي هلې ځلې زیات شوي دي، د یوکرين حالات ممکنه ده د ښه کېدو پر ځای لا نور هم خراب شي. دا خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه هم د فرخند اسد نه اوریدل د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به اوري په پیښور کې د شیعاګانو په جماعت کې پرون په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېر 22 ته رسیدلې ده.
صدا جنازی بو مو کوم حدا پوری وچتاو خدا را خدا را نیشنل اکشن پلان چې کوم تیار شوی او اغوینی امین او عن عمل وشي.
عوامی نیشنل ګوند وایي چې د ګرانې لوچې د حکومت خلاف ل پیپل ګوند سره به په لاریون کې برخه اخلي.
فاطم تاریخ باندې با ایمل ولی خان سے په قیادت کې د پیښور انټرچینج نه زمونږ د صوبې جلوس روانيږي.
او په خوست کې د والیبال سیالۍ پیل شوې ده.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو نو د سویلي زون د والیبال د لوبې ترسره کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور د پیښور د لیڈی ریڈنگ رختون ویان محمد عاصم وای چې د کوچه رسالدار د شیاګانو په جماعت کې د جمعې د منځ پر مهال بزان مرګي بریت کې د وشل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. نوموړي زیاتوي چې د دوی رختون ته لګ تر لګه 200 زخمیان هم بر اوړل شوي دي. په دې شاودنه کې د جماعت امام وشل شوی او د دې پیښې ذمہواري داعش وسله والې ډلې منلې ده. هلته د خیبر پختونخوا حکومت د پیښې غندنه کړې. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د غزان مرګي برید د مارچ په 4 په کوچې رسالدار کې د شیاګانو په جماعت کې د جمعې د مانځه په وخت شوي چې د پیښور د پولیسو په وینا برید ځان مرګي برید کونکو اول دغلته په ډیوټي ولاړ پولیسو وشتل او له هغې وروسته یو ځان مرګي جماعت ته ننوت. د دغه جماعت امام ارشاد حسین خلیلی هم د ځانمرګي په نتیجه کې ولل شوی او د هغه د کاکا زوی یاور عباس هم دغلته موجود و خو هغه بد شو. مشال ریډیو ته د 14 وروسته وویل دی وایي جماعت کې نور هم ډیر خلک وو. اول هغوی ډزې وکړې وروسته یې ځانمرګي برید وکړ. موږ به جماعت ته یو ځای تلو. نن زه ناوخته شوم او په وړو کې ور روان وم چې دغه وخت ډزې وشوې. دوی دواړه مانا یاور عباس او د کاکا زوی ارشاد حسین خلیلی به جماعت ته یو ځای تلل. د پیښور پولیس او حکومت چارواکي دغه جماعت ته د 14 وروسته ورغلي. ولې دغه سیمه د پیښور د لیډی ریډنګ روغتون سره نږدې ده نو زخمیان هم دغلته علاج لپاره وړلي او په روغتون کې د 14 وروسته بیړني حالت هم اعلان شوی. کوچې رسالدار تنګ او یو وړ شنلار ده. دغه ځای ته غټ ګاډي یا ګڼ شمیر واړه ګاډي هم نشي ورتلې نو هغلته موجود خلک وویل د ریسکیو یا د خدماتو په کارونو کې هم ډیر مشکلات پیښیدل. زونورین هیدر ایډوکیټ هم په دغه ځای کې موجود وو.
دلته ډډ باډیز دی په ځای پرته وي. دلته کیجوالټیز ډیر زیات وي او دلته بیا دایره چې امبولانسز وغیرہ دا هم نه وي. دلته ځکه تاسو په دغه کنجسټډ ایریا ده بیا رکشې والا او خپل مدد آپ کې د سوزاکو کې اور ډیفرنٹ طریقو سره موږ چې کم دی را کیجوالټیز او ډډ باډیز موږ هسپټل ته ورسې.
د لیډی ریډنګ روغتون ترجمان اسم خان د مار په 15 سهار مشال ریته وو.
دا دمکه د الاریس نه 2 منټ لری شوی ولا کا مطلب مو ته په 15 منټو کې 200 نه زیات چې کم زخمیان او کم مړه پکې شو لا غاجا به شو او د دې زخمیان مو سره د دې کې په الاریس کې داخل دي. انفورچونټلی مو سره 15 چې کم کریټیکل زخمیان او هغه کې 15 چې کم دی هغه په حق رسیدل. دې ټیم کې په الاریس کې مو سره 2 شپې چې کم دی هغه ډېر تاسو ویل شي چې ډېر ټول 2 شپې ته رسیدل. اما ذکر وکړو چې دې ټیم کې موږ سره 10 مریضان داخل دي پاره کې 15 داسې چې په آی سی یو کې دی وایي حالت تشویشناک دی.
د پیښور د 14 وروسته وزیر اعظم عمران خان هم یو ټویټ کړی چې پکې ویلي د سی ټی ډی او استخباراتي ادارو سره په رابطه کې دی او د دوی لخوا د کیدونکو عملیاتو په خپل څار نه کوي. زیاته کړې ده چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته هدایت جاری کړي د متاثرینو د هر رقم ضرورتونه پوره کړي شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو د شانواز ترغزی په ریپورت کې اوریدل چې د پیښور د لیډی ریډینګ روختون چارواکو ویلي چې د کوچې رسالدار د شیعاګانو په جماعت کې د جمعې د منځ پر مهال په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 22 ته رسیدلې ده. هلته نن د کرمې په پاړه چنار کې د دې پیښې پر ضد احتجاجی مظاهره شوه. احتجاج کوونکو پر لټ وهلی و او غوښتنه یې کوله چې د مذهبي ځایونو حفاظت دې یقیني کړل شي او دوی دا وایي چې د وسلوالو پر ضد دې بې له توپیره کاروایي وشي. په دې اړه تفصیل د طارق اورغزی په رپورټ کې اورو.
په اردو ژبه دا ناره چې مانا یې دا چې نامعلوم دی دا موږ ټولو ته معلوم دی د پړچنار خلکو د پریس کلب ودانې مخې ته وهله. دوی د خالی پورز احتجاجي پر لت وهلی و او غوښتنه یې کوله چې د مذهبي مقاماتو حفاظت یې یقیني کړی شي او بله د ترهګرو پر ضد بلا تفریقه کاروایی دی وشي. د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه مشر عابد حسین وایي حکومت دوی ته تحفظ ورکولو کې یو ځل بیا ناکامه شوی دی.
خدا را خدا را نیشنل اکشن پلان سو کوم تیار شوه او اغوینی مینو عن عمل وشی او دغه د شتګرد وسه دوی نه مذهب شته دی نه انسانیت سره تعلق شته دی. ای دوی سده ایو مملی غوندی که هم نرمی و نشی بلکې دوی د ډیر سختې سره داد خاتم شي.
په پیښور کې د جمعې پر ورځ لکه سخانه سره نږدې په کوچه رسلدار کې د شیعهګانو پر جماعت ځانمرګ بیت شوی وو چې پکې دوه شپېته تانان مړه دي. په یاد پیښه کې تر دیارلسو پورې د مړو تعلق له کورمې سره دی چې نن یې جنازې علاقې ته تر رسېدلو وروسته هغوی په خپل آبایي قبرستانونو کې خاورو ته وسپارل شول. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه برید زمواری منلی دا. د شیعهګانو یو بل تنظیم انجمن حسینی مشر عنایت الله توری وای څوک چې کرکه خوروي او ترهګری کوي د هغوی خلاف دی ولې چې د بېګنا خلکو وژنه هیڅ یو مذهب اجازه نه ورکوي.
صدا د شتګرد هرمشه د پاره ملک غوړي زه بد امنی وي او کې شیعه سنی جوړ شي او کې د ملک امن خراب شي. نو موږ ټولې توری قوم طرفنه د شتګردو ته دا پیغام ورکو څه په دغو خبرو تمود روان نشي په دغو خبرو ته مو امن خرپاوای نشي.
که څه هم په پاړچنار کې د شوي ځانمرګي بریت پر دې عمل کې شروع شوی احتجاجي پلت ختم شوی خو بازارونه او تعلیمي ادارې لا هم بند پراته دي. د سیمې محمود علي جان توري مشال رډیو ته وایي په علاقه کې یوه ورځ پر مړو د ویر لپاره مختص ده چې په پوره کېدو به هر څه یو ځل بیا د معمول په لور راشي.
او ټولې کورمې کې یو د غم فضا ده او هر سړی دا هغه اوچتایي اواز اوچتایي چې مو ته تحفظ میلاو شي او مو ته د خپل مذهبي رسوماتو اجازت میلاو شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف مشال لوډو سره پر ځانګړي مرکه کې ویلي ول دا یو ځانمرګ بي دوه چې مخه نستل یې لږ ګران وي خو بیا هم حکومت د جمعتونو او ولسي غونډو د حفاظت سیمواره ده. محمد علي سیف زیاته کړی چې حکومت به د وژلو او ژوبلو له کورنیو سره مالی مرسته کوي. طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو له طارق اورغزی په رپورټ کې اوریدل چې په پېښور کې د پرونی چاودنې پر ضد نن په پاړچنار کې خلکو مظاهره کړې وه. اوریدونکو پرون د پېښور ښار کې ساخوانه د کوچه رسالدار په جماعت کې د جمعې مونځ پر مهال په ځانمرګي برید کې دوه شپېته کسان وژل شو. زموږ همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار محمد علي سیف سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا حکومت او استخباراتي ادارو ته د دې چاودنې په اړه څه اطلاعات وو کنه. نو نوموړې وایي
د خیبر پختونخوا چې کم صورت حال دی او د ترهګرې دا کم دغه چې تیر شوی دی دلته دا وخت کم تیر شوی دی د هغې په رڼا کې خو یقینا د خیبر پختونخوا پولیس او ادارو ته د الرټ صورت حال دی او هغې کې د خاص کر د جمعې په ورځ باندې د جوماتونو په سیکیورټي باندې هم پولیس تعینات وي او د دې نه علاوه چې مذهبي یا داسې سیاسي غونډې وي نو د هغې حفاظت کیږي او دغه وجه ده چې د دې جومات په حفاظت باندې د پولیس اهلکاران چې دی نو هغه موجود وو هغوی په څوکې وو هغوی هلته کې په هغوی باندې دې دهشتګردانو ډزې کړي دي.
سیف صاحب چې کوم د پولیسو تحقیقات دي نو دا د دې چاودنې نوعیت څه وو او تاسو تر اوسه پورې پلټنو کې تحقیقاتو کې چیرته رسیدلي؟
د نوعیت مطابق چې دی نو دا یو ځانمرګې دغه وه برید وو او د دې چې کوم دغه دی یو کس فلحال راغلی دی. هسې شروع کې اطلاع دا وه چې شاید چې دوه کسان وو اوس دا اطلاع ده چې دا دوه نو یو دی یو کسو هغه چې د نو جمعه ترانه نوته ده هغه په پسوکې چې کوم پولیس سپایانو لاړو هغه باندې ډزې کړې دي هغه وشتې دي او دا غینه پس چې دینو په جمعه کې تننه نوته ده او بیا ځان چې دینو په تما کې سره لزول ده.
اوس صبح کې د خبرداري یا الرت پوزیشن ده
نو چې کوم حفاظتي انتظامات دي هغه مزید سخت کړی دي او دا غین علاوه خو چې کوم جنرال صورتحال دی هغه هم دغه دی چې څومره هم د قانون د نافذ کولو ادارې دي د پولیس او د سکیورټي ادارو دغه دي چوکس دي او خبره دا ده چې د ځانمرګي بریدونو مخنیوی چې دنو هغه کول لږ نسبتا ګران کار دی ځکه چې هغه کس چې دی نو د هغه کاغه منی مکړی شي نو هغه بیا هم دومره ټایم ورته میلو شي چې هغه ځان هغه دغه ته ووایي او هغه بارود والوځي.
صرف صرف حکومت اخرنۍ پوښتنه مې دا ده چې آیا حکومت د دې زخمیانو او د دې مړو لپاره کوم امدادي پیکج اعلان کړی؟
بالکل دا یو زمونږ دلته طریقہ کار دا دی چې کله هم داسې یو د ترهګرې یو واقع وشي د دهشتګردۍ واقع وشي نو په هغې کې چې څومره هم شهیدان وي هغې ته هم خپل پیکج ملاویږي او د زخمیانو خپل پیکج دی.
اوریدونکو تاسو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف مرکا اور دل چزم همکار مجید بابر ور سره د پیښور د پرونی چاودنې پاړه کړی و. د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لاري
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون باچا هنری گڑی
پا دونی مو بجو
دا زوانانو غگ
پا درینی مو بجو
دا مشال پنوم
پا سلورو بجو
دا مشال مرکا
پا سلور نیمو بجو. اوریدونکو پرون د جمعې منځ وروسته د افغانستان د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوې وه چې پکې درې ملکیان وژل شوي او شل تنه نور زخمیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر زخمیان د درملنې لپاره د سمکنی ولسوالۍ ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتونو یو شمېر نور د درملنې لپاره پلازمینې کابل ته وړل شوي دي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د مارچ په څلورمه د جمعې لمانځه وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړی کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ولسی وګړي پکې وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمینې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزي مشال راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د څېړې کس د خروټو د کلي یو قومي مشر ملک تاج محمد ویل له دې مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې چاودنه شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. د ده په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي. نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
اول وار لاس کا زخمیان و یو کا شهید سر موږ اسلامي اماراتو ته زړا وکړه مغو ویل ویل موږ به ان شاء الله کلا کمکاری وکړو دوه شپې وکړې بدرې مې کورو ته پرې خو موږ هیله کیږي چې اسلامي امارات موږ ته دې خبرو پلا په غاړه خېستې چې تاسو صالحه مگر زو وسلخه توپک مگر زو موږ مزیموار یو موږ باندې لاسونه تللی دا پاتې نه لګیږي چې څوک موږ شاودنه کوي.
د سیمې یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وایي د ځایي خلکو غوښتنه داده چې د پیښې مرتکبین معلوم او ونیول شي.
دا ساحه چې دا د امنیتي او دفاعي د امارات ځواکونو په لاس کې ده دا کنټرول دوی په لاس اخیستی وو. باید د دغو نه دا تپوس وسي چې ولې د دوی د مسؤلیت د ساحې لاندې داسې کار وکړي. دا کار چا وکړه؟ دا هغه موږ تر غواړو جدي ترې غواړو. دا یو وار نه ده نه دوه وارې ده.
ورته توګه د جمعې پر ورځ د پېښور ښار د اهل تشیع په یو جماعت کې هم چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پېښور د یو روغتون ویان ویلي چې په دې چاودنه کې د وژل شویو شمېر شپږ پنځوسو ته رسېدلی او د ټپیانو شمېر نږدې دوه سوه تنه دی. سرچینې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودلی دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په دوه نیمو او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې یوه بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د خیبر ضلع باړې تحصیل د ملک دین خیل قوم مشرانو پرون غوښتنه کړې چلته دي د بیا بحالۍ کارونه سرته ورسول شي. د ملک دین خیلو خلک زیاتوي اوسل تامن بحال شوي نو په کار د حکومت ورته پام وکړي. بلخوا د خیبر مرستیال کمشنر ویلي چې دوی با ډېر زر په باړه کې د پرمختیایي منصوبو په اړه یوه غونډه رابلي او د ټولو قومونو شکایتونه به اوري. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د باړې تحصیل ملک دین خیل قومي کونسل مشران او غړي وایي چې هلته د نورو قومونو په څیر د بیا بحالۍ کارونه نه دي ترسره شوي. دوی وایي په تیرو جګړو بدامنۍ کې ملک دین خیل قوم هم ځپل شوی. کورونه او سکولونه یې ویجاړ پراته دي او د صحت مرکزونو او سړکونو سهولتونو نه محرومه دي. د ملک دین خیل قوم یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ایجوکیشن دو تعلیم هم چې کم سکولونه ویرون شوی دی کم اس تعلیمی ماغم دی معیارم دی ابي خي غورزيدلای دی وسره صحت دی هسپتالونه په مکه نشته په تیرو میدان کې یو ټایپ ډی هسپتال شروع دی څلور پنځه کولای وشل وسه پر سر نه رسی. دلته په کوزو ملک دین خیلو کې په ټول ملک دین خیل کې یو سی ډی دو سیول ډیسپنسری نه صحت سہولت نور پکې نشته وسره وسره ټولونه غټه خبره دی رزګور دو امو د خلکو رزګور نشته او په نن وخت کې کتو سل پته وی ټولو دنیا لپاره دوه چې ډیر خلک پنا شور وړدل د رزګور دی واجن رزګور یې نشته دی تعلیم یې نوی چې تعلیم ونه کې خو به رزګور شي کنه ولته رزګور نشته نو کارې نشته. په کور دو چې کله د فاټه زم شولا چې حکومت په ار یو کوم لا کاری ور کړی وای.
د ملک دین خیل قوم سن نور مشران هم را سراخ پلیستون زې شریک کړي.
اول ګل افریدایم چې ملک دین خیل نه بوري چې 2018 کې چې کوم سروې شروع شوی رپا لوکا کې خلکو کورونا وروندې جره او جمعتون دا ټول مسالې دا ورون شوی دا سروې چې شوی ورو ته وسه پری هغه چې کونه نی ته ور شوی نه خلکو لامل شوی نو دا هم مسلسل یو غیر ضروری تاخير کوي په دغه شی کې دا خلک متعلقه محکمه کوي او زه خو یا چې نه څه فند مسله شته نه څه بلا مسله شته.
عبد الواحد چې کوم دی د روډ دی د بوډین ته مستک پر شپږ سال وخت کیلومتره په دغه روډ باندې دا کور چې دی دا ډیر غیر تسلی بخش دی. همغه میدان مریضون راوونې غوله تکلیف دای د مونږ د سیول دارو خلک د تاګ رو تاګ د غوله تکلیف دای د مونږ په کورونو کې چې کوم خپل د میاندې دي د دوړو نه غوله تکلیف دای.
د خیبر ډیپټی کمشنر منصور ارشد په ورالي ګلی پیغام کې وویل چې په روانو سورزو کې به په باړه تحصیل کې د ټولو پرمختیایي منصوبو په اړه یو غونډه رابلل شي او ټولو کومونو ته به کې د خپل شکایتونو وړاندې کولو موخه ورکوي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په دې تیرو پنځو کلو کې خوښه لس زره کسانو ته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې ده او د ملک دین خیل په شمول به په ټولو کومونو کې د پاتې ځایونو سروې وشي. په باړه کې خوښه لسو کالو پورې بدامنی او وسلوالو ډلو پر ضد پکې عملیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکي او هلته میشت امنیتي ځواکونه وایي چې 2018 راهیسې په باړه کې امن بحال شوی، زیاتره کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. په پاکستان کې د ګرانې لوجی د حکومت خلاف د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو سرداری په مشرۍ لاریون د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار نه لاهور په لور روان دی. الته عوامي نېشنل ګوند ویلي دی چې د مارچ پاتم باغی هم په دې احتجاج کې ورسره برخه اخلي. بلخوا د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د پیپلز ګوند د دالانګ مارچ په ناکامۍ سره مخامخېږي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
سیم جنوبی پنجاب کے بعد پنجاب کے عوام کا مطالبہ
دا آوازونه دا پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دی چې دا پنجاب خار ساحوال بیا سیالکوټ کې دوی د ګرانې پرزت احتجاج کې شریکو خلکو ته کوله. بلاول بټو زرداری پاکستانی رسنیو ته دا هم ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ قف دا وخت ډیر مهم کردار دی او مخالف ګوندونو له پکار دی چې د دینا ګټه ترلاسه کړي. دوی د پاکستان تحریک انصاف په حکومتي پالیسو او وزیر اعظم عمران خان سخت ټکونه وکړل چې د عام ولس جن یې ډیر ګران کړی دی. ولس تنگ دی او د بنیادی حقونو او ضرورتونو نه خلق محروم کړی دی. سیالکوټ کې جلسې ته دوی ویل
ستاسو
په بشري حقونو دی ڈاکا واهلی دا, ستاسو په معاشي حقونو یې ڈاکا واهلی دا. موږ د دې ګډاګي وزیر اعظم خلاف راوتی یو, موږ د ګرانې خلاف راوتی یو, د بیروزګارۍ او غربت پر ضد احتجاج یو, د دې نالایقه نااهله او ناکامه ترین وزیر اعظم پر ضد احتجاج کوو. بلخوا ته خیبر پختونخوا نه عوامي نېشنل ګوند هم د اتم مارچ نه د پیپلز ګوند سره د ګرانې پر ضد په احتجاج کې د برخې اخیستو پریکړه کړې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ګوند غړي او پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي د صوبې د هرې برخې نه به د ایمل ولی خان په مشرۍ کې جلوسونه روزي او پیپلز پارټي سره به په دغه مارچ کې شریکېږي.
په اتم تاریخ باندې به ایمل ولی خان صاحب په قیادت کې د پېښور انټرچینج نه زموږ د صوبې جلوس روانېږي. پېښور ضلع, خیبر ضلع, مومن ضلع, چارسده ضلع, داسې کوهار ضلع, د مردان جلوسو, د نوخار جلوسو, داسې د ملکن ډویژن جلوسو, د سوابای جلوسو, او بیا سې داسې د هزارې ډویژن جلوسو, او ورسره بیا د جنوبي ضلع جلوسو. دا موټروی ته په دې باندې به دا ټول جلوسونه شاملېږي او بیا به مونږ اسلام آباد طرف ته ځو. او عوامي نېشنل پارټي به په دې مارچ کې چې دا د ګرانای خلاف ته په دې ملک کې کوم سلیکټډ حکومت ته عام وګړي چې هغه د ژوند کولو پاتې نشو, نو په دې احتجاج کې به زمونږ صوبا په ډېر ګڼ تعداد کې شرکت کوي.
د پیپلز ګوند پرست سند صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف ته حقوق سند په نوم احتجاجي جلوسونه هم روان دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د احتجاج ته خپل وینا کې ویلي چې سند کې چې د پیپلز ګوند 1315 کال نه حکومت ته خو اولس له حص نه دي کړي او په غټه پیمانه بدنواني او کرپشن روان دي. اوس گو نواز گو پرزے دا گو زرداری گو دنارو وقت را غلی دی. پا 20 فروری کراچی خار نا را شروع شوی دا پیپلز گوند دا احتجاج کی یو خواکو دا گرانے پرزد دی. نو بلخوا تا پیپلز گوند مشر بلاول بٹو زرداری تر مخا دا وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد لپاره هم دوی دا مخالف ڈلن علاوہ حکومتی غلی اعتماد کی اخست دی. اوزر بعد عدم اعتماد تحریک نیٹا هم اعلان کلی. خدا پاکستان تحریک انصاف حکومتی غلی وائی چند دوی اڑان دی دا وزیر اعظم دل رکول لپاره عدم اعتماد کی بری علی شوی او نه سنجیده دی او نه به اوس شي, ځکه د دغه مخالف ګوندونو خپلو کې یووالی نشته دی او نه د دوی سره هغه شمیره شته کوم چې د ادم اعتماد لپاره پکار دی. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال ریډیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو ته دلی شي. په خبرې کې د ماخام 15 بجې شوې د فرخنده صد نبلند خبرونه وورو. د پېښور په یو جماعت کې پرون تر سره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېره لږ تر لږه 25 ته رسیدلې ده. دا ځانمرګي حمله لکه سخوانی بازار سره نږدې په پوچا رسالدار کې د اهل تشیع په جماعت کې د جمعې د منځ پر وخت شوې ده. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غبرید سیمواري منلې ده. بلخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومتي چارواکو د هغه هیواد مذهبي او د سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم دا پېښه په سخت ټکو غندلې ده. نن د خالی په ورځ چینا رسیدونکو د پېښور د پرونی چاودنې خلاف د پریس کلب ودانۍ مخه ته احتجاج کړی. د مظاهره چانو غوښتنه وه چې د اهل تشیع د جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو حفاظت ته وکړل شي. د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې او ویلي دي چې په راتلونکي جون کې بعد د هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دغه پیرس میشته ډلې پرون د خپل آنلاین غونډې په پای کې ویلي چې پاکستان په ورکړل شوي لیست کې لا هم دوه نکاته نه دي پوره کړي. تیر ورځ د مارچ په سلورمه د جمعې مونځ وروسته د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ د خروټو کلي د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ولسي وګړي پکې وژل شوي او شلنو ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکو وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د سمکنې ولسوالۍ د ګردیز ولایتي روغتون او کابل ته لېږل شوي دي. تر دا مهال دغه چاودنې سیمواري چا نه ده منلې او د یوکراني پوځ خبرداري ورکړې ده چې د روس حمله کوونکو عسکرو لخوا د مرکزي کیف ته محاصره کولو لپاره په شاو خاصیمو کې جګړه روانه ده چې دویم لوی محاصره شوی خار خارکیف یې مشرقي اړخ ته پروت دی. په داسې حال کې ده چې غربي سفارتکارو د دغه شخړې د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. بلخوا اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د مارچ په 15 په یو خبره شوي ویډیو کې دا تایید کړی ده چې دی او نور لوړپوړي چارواکي به په کیف کې ایسار وي او زیاتوي دوی به جګړې ته دوام ورکوي. دونکو مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورسو د یوکرین په اړه یو رپورت طرف ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی وي اوریدونکو چې د یوکرین فوج خبرداري ورکړې دي چې د روس حمله کوونکو عسکرو لخوا د مرکزي ښار کیف د محاصره کول لپاره یا شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده چې دویم لوی محاصره شوی ښار خارکیف یې مشرقي اړخ ته پروت دی. بلخوا اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي نن په یو ویډیو کې دا تایید کړی ده چې دی او نور لوړپوړي چارواکي به په کیف کې ایسار وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې ویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شوه. د لندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته وه چې د روسیې پوځ ولکه پرې ټینګه کړې. میرمن تامس گرینفیلد وویل د روسیې برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یوه بېرحمانه او خطرناکه حمله وه چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ. پرون سهار روسي توغندي د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپریوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پېښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې داسې یو اقدام باید نوی شوی. هغې زیاته کړه چې روسیا باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافایل گراسی په دې اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وباله. داسې عادي چې د ده په وینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابینزیا د دې اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو ویناوې رد کړې او د امنیت شورا پرونۍ غونډه یې د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له 1 میلیون زیات خلک له دې هېواده وتلي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د یوکرين په اړه مو رپورت اوریدوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان د نړۍ یو لاغو هیوادونه دي چې د روسیې لخوا په اوکراین تر برید وروسته د لویدیځو هیوادونو روسیې ترمنځ راولاړ شوي جنجال کې بے پرے دریز خپل کړی دی. د مارچ په دویمه چې کله د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په بیړنۍ ناسته کې په اوکراین د برید غندنې او له هوا سره د روسي ځواکونو د وتلو لپاره قرارداد وړاندې کړل شو، نو د ملګرو ملتونو له یو سل درې نوي غړو څخه یو سلویښت هیوادونو دغه پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړه، خو د روسیې په ګډون شام، شمالي کوریا، اریتریا، بلاروس د پریکړه لیک پر ضد رایه وکاروله. بلخوا د پاکستان، هند او چین په ګډون د 15 هیوادونو استازو د قرارداد په اړه خپلې رایه ونکاروله. دا چې د پاکستان د دې دریځ تر شا څه عوامل دي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ زیاتره هیوادونه پر اوکراین د روسیې یرغل غندي او له اوکراین د روسیو ځواکونو د ایستلو غوښتنه کوي، پاکستان ولې بې پرې دریځ خپل کړی دی؟ د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی وایي چې هر هیواد حق لري چې پر نړیوالو چارو خپل دریځ خپل کړي. نوموړي زیاتوي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې تر قرارداد وړاندې کولو وروسته د پاکستان استازي خپل دریځ په ډاګه کړی وو.
پاکستان نمائندہ منی رقم چیلو شدہ ملک جنگ کی دبل تو نقصان لڑکی دا جھگڑا شدی پاکستان حمایت مخالفت نسکول.
روسي ځواکونو چې د فبروري پر 23مه سپیدې مهال پر اوکراین برید وکړ، نو پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې په دورځنی سفر په مسکو کې وو. د فبروري پر 25مه له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته د عمران خان دفتر بیان خپور کړ چې وزیر اعظم د روسیې او اوکراین ترمنځ روانې شخړې باندې افسوس څرګندوي او تمه لري چې دغه شخړه به د پوځي طاقت پر ځای د سفارتکاري له لارې هواره شي. په ملګرو ملتونو کې پر اوکراین د روسیې د برید په اړه تر قرارداد وړاندې کولو مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې میشت د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ترڅنګ د استرالیا، جاپان، کاناډا او برېټانیې سفیرانو په یو ګډ بیان کې له پاکستان د روسیې یرغل پر ضد د سفارتي مرستې غوښتنه کړې وه، خو پاکستان بیا هم بې پرې پاتې شو او د قرارداد په مخالفت یا ملاتړ کې رایه ونه کاروله. د خبر پرتخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر عبدالشکور وای چې پاکستان د لویدیځو هیوادونو له فشار سره مخامخ دی او د ده په وینا دغه هیواد ته به یو خپلواک او بې پرې دری ساتل تر ډیر ګران سي.
پاکستان لا دا پوزیشن نه لري په نړۍ کې چې پاکستان یو آزاد نه یا خود مختار یا انډیپندنت خارجه پالیسي ولري. دا بده مرغه هغه وجه ده چې پاکستان د مالیاتي بحرانونو کار پاتې شوی دی. پاکستان بل تجارتي اړیکې لري د اروپا سره، امریکا سره. زما خیال لري که ډېر وخت پورې پاکستان دغه دم لري چې دا فشار ته ټینګ شي، دا ګڼم امریکا الټرنیټیو یا بدل د پاکستان چې کوم حالات دي له بده مرغه د دغې وجهې هغه نشي پوره کولی چین یا روسیا. او دا خبره په خپل ځای خپله ټیک ده چې مونږ له په کار ده یو ساورن یا خود مختاره ملک یو چې مونږ د دنیا سره چلیږو چې مونږ خپل نظر ولرو. خو زه وایم چې عملاً داسې بګرانې وي.
روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د فبروري پر 23مه په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د اعلان پر وخت وویل چې د دې مقصد د ولس محفوظ ساتل دي. د نوموړي په وینا دغه ګام یې د اوکراین لخوا د ورپیښو خطرونو په ځواب کې پورته کړی دی. پر اوکراین تر حملې وروسته امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې د یو شمېر نوو بندیزونو لګولو اعلان وکړ او ملګري ملتونو سمدستي د جګړې درول غږ وکړ. په همدې حال کې د نړیوال جنایي عدالت څارنوال د روسیې پر ضد د ممکنه جنگي جرمونو پلټنې پیل کړې دي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د پاکستان مستقل استازي خلیل هاشمي د مارچ پر 3مه د دې سازمان د بشري حقوقو شورا غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د منشور بنیادي اصولو لکه د خلکو برخلیک، ټاکنې حق، د طاقت یا د طاقت کارولو تهدید نه استعمالول، د ریاستونو خپلواکي او ځمکني بشپړتیا او د شخړو سولیز حل ته ژمن دي. نوموړي د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوسنیو مذاکراتو هرکلی وکړ او د دې پر دوام یې پر ټینګار سربیره په دې مذاکراتو کې د بشري حقونو د موضوع شمولیت غوښتنه وکړه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011 15,000 14,500 10,000 کلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته یو امریکایي ډیپلومیټ د افغانستان لاغو کسانو بخنه غوښتي چې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته په نورو هیوادونو کې په دې تمه ایثار دي چې امریکا ته به ورسي. د دې امریکایي چارواکي نوم نه دی اغستل شوی، خو د ویلي دي چې هڅې روانې دي چې دغو افغانانو امریکا ته د ورتګ مسله زر تر زره هواره کړل شي. په دې ایثار پاتې افغانانو کې یو شمېر د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې هم دي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په ریپورت کې تفصیل ورو.
یو جګپړی امریکایي ډیپلومات پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تاک په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي، د هغوی د لیکت په چاره کې د ځنډ له کبله بخنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو کارونه به ګړندي شي. خو دې چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي، په عین حال کې ټینګار وکړ چې ځینې دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي یې لا ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستانه ووتل. امریکایي ډیپلومات خبریالانو ته وویل چې له دې افغانانو سره تر خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت درک کوي او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالېدو تر وخته دي له زغم څخه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې دیره کډوالې پلوشې اکبر چې له امریکایي چارواکي سره په غونډه کې حاضره وه، ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له هغو پوښتنې وکړې، خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې را وبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال ښایي هیڅ کله ونه شي کولای چې امریکا ته ولاړ شي، ځکه د دوی په وینا امریکا دوی نه پیژني او له امریکا سره یې مخکې له دې هم کومه اړیکه نه درلوده. خو دې چارواکو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي چې امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دې کسانو ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوو کمپونو کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 2,000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15,000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته ورسو د یو بل رپورت. طرف ته طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي لا هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې ګواښ ګڼي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي چې 3,500 کسیز ځواک جوړ کړي. د طالب چارواکو نن د پولیسو له اکیډمۍ څخه د پولیسو افسرانو د فرات په غونډه کې خبرې کولې. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي حکومت د 3,500 کسیز نظامی ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفی چې د پولیسو له ملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت د افغانستان له کورنۍ بودیجې ورکول کېږي، خو زیاته کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډیر نه وي.
امروز سستیکا یا کشورای دی
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته نه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. له دې وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجې ورکول کیږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستان وتلي او متخصصو او مسلکي کسانو څخه غوښتنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو، دې غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خارجان د پاره دا په کار ده چې په جنگي حالاتو کې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو دپاره، د وطن د بربادولو دپاره کړي. نن خو وطن د ابادولو وخت اوس راغی، اوس خو په چا په تاسو باندې کوم محدودیتونه نه دي لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته کړه غوښتلې د واک لیږد په سوله ییز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب وسوالو لخوا له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې وروستیو میاشتو کې د طالب وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړکې دی او امریکایي پور سپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی مودا وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو له زورو زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2011 کال د مې په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکینی حکومت د حقانی شبکې کار وباله او پکې 150 ملکیان ووژل شول او نږدې 400 نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیخه کې لاس لرل رد کړل.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د اسلامی دولت وسلوالی ډلې یا داعش یو مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو ریاست ته تسلیم شوی دی. نوموړي د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دی له داعش ډلې هغه وخت بیل شوی و چې هغې په افغانستان کې په خلکو تشدد پیل کړ. تفصیل په دې رپورټ کې.
عبدالرحیم مسلم دوست چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له ظهور سره سم د دې ډلې د خراسان برخې مهم غړی و په ننګرهار کې د استخباراتو ریاست منصوبینو ته تسلیم شو. نوموړي په یو مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دی د داعش ډلې څخه هغه وخت بیل شو چې هغوی په افغانستان کې ظلمونه پیل کړل. نوموړي زیاته کړه
داعش په عراق کې پیدا شو او بیا د داعش د اسلامي خلافت په نامه اعلان شو. نو موږ په دې نیت باندې چې د اسلامي امت ستونزې به حل شي، او کله چې موږ ولیدل نه دې د ویلو هغه څه چې ما لیدلی دي، زمونږ ګمان غلط خو د خلکو ظلم جوړ شروع کړ. موږ ډېر نصیحت ورته وکړه خو یې نه منل. په هماغه ویلو کې چې جدا شوی ما دې خلکو نه.
مسلم دوست په خپله بیانه کې د طالبانو له حکومت سره بیعت وکړ او زیاته یې کړه چې په ټول قوت سره به د اوسني نظام نه ملاتړ کوي.
د اسلامي امارت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د وړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې هر مرسته او ملاتړ کوو.
مسلم دوست په افغانستان کې د طالبانو تر لومړنۍ واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ونیول شو او ګوانتانامو زندان ته یوړل شو، خو کله چې له بنده آزاد شو په پیښور کې د ماتې زولنې په نوم کتاب ولیکه چې د ګوانتانامو زندان کیسې پکې کړې وي. نوموړی وایي چې د کتاب تر خپرېدو وروسته د پاکستان استخباراتو ونیو او 2.5 کاله یې د هغوی په بند کې تیر کړل.
دمات زولنی اهمیت هر زیاد شو چې دا غې په سر ما پاکستان کې دوه نیم کاله زندان تیر کړ او بیا په تبادله کې یو کرنل پنجابیا کرنل عازب دا غې په تبادله کې الله پاک را آزاد کړم او دا غې کتاب په جزا کې زما دوه زامن عبدالحد عبدالوهاب او زما یو وراره سلیمان په نامه وکاله بندې د پاکستان د استخباراتو په زندان کې تیر کړل. عبدالحد او سلیمان شهیدان کړل تیر کال او عبدالوهاب الله پاک دا یو کال څه د پاسه کېږي چې آزاد شو.
په افغانستان کې داسې ګنګوسې هم خپرېږي چې د احمد مسعود او امرالله صالح په مشرۍ د طالبانو د حکومت په خلاف د مقاومت جبهه به له داعش ډلې سره لاسونه یو کړي. خو عبدالرحیم مسلم دوست وایي چې د داعش او مقاومت په نوم د جبهې یو زیوالی له امکانه لرې خبره ده.
تاسو به یو بیان د شمالیانو اورېدلی دی فرانسې نه خور کړی چې هغوی ویلي مونږ ورسره دوی سره نږدې وډېر څه خبرې یادې کړې د خراسان مدراسان وغیره. نو هغوی دا کوشش کوي دا چې سره جوړېږي که نه زه دې باندې باور نه لرم ځکه دا ډېر افتراطي خلک دي. د هغوی تکفیر کوي او هغوی چې دي هغوی ځان ډیموکراتان ګڼي. نو د دې دواړو سره جوړېږي نه خو دا خو جوړ شو سره یو معجزه ده خو ګاونډیان دې ته هغوی نه پرېږدي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر په هغو کسانو چې د داعش ډلې او یا هم په نورو لیکو کې د طالبانو پر خلاف په فعالیت بوختي غږ وکړ چې له مخالفت لاس واخلي او تسلیم شي.
دغه خلکو قباحتونه داغونه بیزاري او د اسلامي امارت سره یو ځایوالي دلایل دی ټول تاسو له بیان کړ. دغه میډیا په واسطه باندې ټول هغه چاله چې څوک وسم ځان په یو طریقې نه په یو طریقې ځان مره ورکړی یا په مخالف سب کې ځان نیولی پټ یې ښکاره مونږ ولدا خبر ورکو په دغه خلکو د سپوپونه اک په ار نوم باندې د باغیانو ډلې داغنه لاس واخلې د خپل اسلامي امارت سره یو ځای شي راشي.
مسلم دوست پښتو ادبیاتو کې هم کار کړي او یو شمیر کتابونه یې لیکلي چې د خوږې ژبې په نوم د پښتو د املا انشا او ګرامر په اړه هم یو کتاب لیکلی او ویل کېږي چې د داعش ډلې له بنسټګر ابوبکر البغدادي سره یې له نږدې اړیکې لرلې او هغه ورته په ډېر لوړ ارزښت قایل و.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس ورسو د افغانستان خوست ولایت. پرون په خوست کې د سویل ختیځ او شپږو ولایتونو ترمنځ د والیبال لوبې پیل شوې. د دې لوبې ګډون کوونکي دا یو ښه اقدام بولي او غوښتنه کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او د افغانستان د والیبال ملي فیډریشن دې دا ډول نورې لوبې هم وکړي. یادی لوبی چې پینزر وسی با دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې جوړی شوې دي. په ډېره تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د سویل ختی زون د شپږو ولایتونو د منتخبو ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پر نشو د روږدېدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې یو تن ترینر صدیق مشهد راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبې لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام وباله او هیله یو خوده چې دا لوبې به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې سرته ورسیږي.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو نو د سویلي زون د والیبال د لوبې ترسره کیږي چې په دې کې دغه بلابل ولایتونو ورزشکاران روغړی دی په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوي لوړیږي او ځوانان سالمې بوختیاوي مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نور سیالۍ هم په لار واچوي.
دا د والیبال اصل دی، رشد دی، د والیبال د رشد په خاطر باندې همدا رقم تورنمنټونه دایر کړه ترڅو ځوانان او همدا رقم سیلبین خوند ته واخلي، ځکه چې ځوانان د ډیرایو بیکار لارو نه پراګرځي نشو نه پراګرځي. البته ورزش د صحت زمین ده.
د پکتیا څخه راغلی یو ورزشکار عتیق الله نادی موایی په دا ډول سیالیو سره د بیلابیلو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژندګلوي او اړیکې جوړیږي
او ښه اتفاق اتحاد رامنځته کوي، یامن فضا رامنځته کوي او هغه ځوانان چې زموږ نشه یي توکي کاروي دي هغوی مخنیوی کوي. دا لوبې نو توقع مو ده چې دا رقم لوبې ته لا دوام ورکړل شي او په هیواد کې لا زیاتې لوبې ترسره شي.
د دې سیالیو په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د المپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلینو هم برخه اخیستي وه. د خوست ورزشکارانو په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د المپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړه چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستي ورزشکارانو دا غوښتنه سرته رسوي.
او یا دی کورنۍ بودیجه څخه توانای پیدا سي ان شاء الله العزيز پلمړتوبونه کې به خوست ته ځای ورکو چې جمنازم ولر.
والیبال په افغانستان او بیا په خوست کې ډیر لرغونتوب لري او لږونو کلونو راهیسه د افغانستان په خوانځیو او تحصیلي مؤسساتو کې د والیبال او فوټبال لوب میدانونه جوړ شوي دي. په دې وروستیو کې د کرکټ په ګډون یو شمېر نوې لوبې هم مروج شوي او په خوا کې سلګونه ځوانان بیا د رسمي ورزشونو تمرینونه کوي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو،
تاندې هیلی
په دولسنیمو بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون بچا هنری گړی
په دونیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په درینیمو بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو ورې د لښو ست خبرونه په اخر کې او سل بیا د فرخند اسد نه لند خبرونه ورو. د پېښور په یو جماعت کې پرون تر سره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېره لږ تر لږه 25 ته رسیدلې ده. دا ځانمرګي حمله لکه سخوانی بازار سره نږدې په کوچه رسالدار کې د اهل تشیع په جماعت کې د جمعې د مونځ پر وخت شوې ده. داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه برید سیمواري منلې ده. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومتي چارواکو د هغه هیواد مذهبي او د سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم دا پېښه په سخت ټکو غندلې ده. نن د خالی په ورځ د چینا رسیدونکو د پېښور د پرونی چاودنې خلاف د پریس کلب ودانۍ مخه ته احتجاج کړي. د مظاهره چانو غوښتنه وه چې د اهل تشیع د جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو حفاظت ته وکړل شي. د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې او ویلي دي چې په راتلونکي جون کې بعد د هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دغه پیرس میشته ډلې پرون د خپل آنلاین غونډې په پای کې ویلي چې پاکستان په ورکړل شوي لیست کې لا هم دوه نکاته نه دي پوره کړي. تیر ورځ د مارچ په څلورمه د جمعې مونځ وروسته د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ د خروټو کلي د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ولسي وګړي پکې وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د سمکنې ولسوالۍ د ګردیز ولایتي روغتون او کابل ته لېږل شوي دي. تر دا مهال د دغې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې او د یوکراني پوځ خبرداری ورکړی دی چې د روس حمله کوونکو عسکرو له لخوا د مرکزی خار کیف ته محاصره کولو لپاره په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده چې دویم لوی محاصره شوی خار خارکیف یې مشرقي اړخ ته پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې غربي سفارتکارو د دغه شخړې د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. بلخوا اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د مارچ په 15مه په یوه خپره شوې ویډیو کې دا تایید کړی ده چې دی او نور لوړپوړي چارواکي به په کیف کې ایسار وي او زیاتوي دوی به جګړې ته دوام ورکوي. اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شم. دې سره مانی ساجمل د خبرونو ویاندې فرخنده اسد تکنیکی همکاري نادری او د غسټول همکارانو ته اجازه ترا کې خوشاله اوسه. د الله پامان.